شلون كيف درته وإيش من ده دلتا آرام درس وي وب ب بإخلال درس وي وبتكليف درس وي.
استاد تاسو ویلي چې ښځو ته باید داسې مسایل یا وظیفې هم ورونه سپارل شي چې د هغوی فزیکي توان سره سم نه وي. یعنې تاسو خو عالم هم یاستی، دا د شریعت له نگاهه وای او که ستاسو دا په تګلاره کې سیاسي خبره ده؟
د شریعت له نگاهه وای او بل د دې د بشري څېړنې هم دا وای. یو وخت ما سره څوک ناست و، د ښځې دا خبره یاده شوه، ما لوست تاسې دم خوښېږي چې لکه چین غوندې یو کیلومتر دو کیلومتر لاندې ځمکه لاندې په ډولچو کې کوز شوي یا په لفت کې، او له غزه د ډبرو سکاره راباسي، او هغه هم بشارهګان په کال کې 50 په سلو کې قرباني دي. دا د تاسې دا سرش طبیعت سره سازګار نه مال. تاسې پرې موافق یاستی په دې؟ یو یې ککره ونه خوځه بله چې هو
مره. دا یو بلې مسلې ته هم راځو چې هغه د بشر د حقونو پورې اړه لري. وروستۍ مسله به د انتقالي عدالت غوښتنه ده، په لسو کلونو کې شوې ده. دې مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
من بالکل د عدالت طرفدار یو هر وخت، خو په دې شرط چې د آغاز نه تر انجامو پورې عدالت وي، څېړنه د عادلانه جهتونو لخوا شوي، راپورونه د عادلانه جهتونو لخوا شوي، او هغه کسان چې څېړنې کوي راپورونه تهیه کوي بالکل په قضاوو کې باید بې طرفه وي. سره
داسې څوک کېدای شي؟ کوم ارګان؟ ملل متحد؟ بل یا بل؟
نه نه، په خپل ملک کې هم ډېر خلک دي چې بې طرفه پاتې شي. مثلا په دغه جګړو د کشمکشونو کې دلته ډېر خلک دي په افغانستان کې چې پکې دخیل نه و. که د اساس و بنیاد نه څېړنې بې طرفانه شروع شي، سړی پرې مطمئن شي چې دا څېړنه له ابتدا نه عادلانه شوې ده، نو څوک به بې عدالت هېڅوک نه شي.
تاسو خپل ځان او خپل ګوند هم اتحاد چې په هغه وخت کې و، کورونیو جګړو په وخت کې و، دلته په کابل کې، په دې جګړې کې څومره ښکېل بولئ؟
زه بالکل یو په زرو کې ملامتیم خپل ګوند او ځان ته په دې کې نشم منلی، په دې خاطر چې زه ځان ته ډېر دلایل لرم او کې وخت راشي وایم. او د بلې خوا دغه جګړې چې دلته پېښې شوې، د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط نه وروسته، د دې جګړو دپاره دوه کاله پخواله دی چې مجاهدین کابل ته راشي، د دې دپاره پلان جوړ شوی و، پروګرامونه د بهره جوړ شوي و، د دې دپاره ډېر ترتیبات نیول شوي و چې دا مجاهدین چې کله کابل ته ولاړ شي، چې په آرامه توګه باندې یوه ورځ هم د خپلې حکومتدارۍ په رابطه فکر ونه شي کولی. دا ټول تحمیلي جنګونه و، ټولې تحمیلي جګړې وې، او زه د دې دپاره اسناد لرم. اوکی وخت راغی زه به د دې اسناد راوباسم.
او عوامل که هر څه، خو بالاخره دلته خلک ووژل شول. هغه خلک چې وژل شوي دي، وینې توی شوي، هغه ته مثلا څه ځواب کېدای شي؟ دغه عوامل به بهرني وو.
ګوره زه څه درته وایم، دلته یو سړی چاینکه راخلي او ته دلته ناست یې، هېڅ په ځان پوه نه یې، او په دا ککر دې په چاینکه ولي خدا نخواسته چاینکه ماتی، او خلک دل زه ټینګ را نیسي چې تا ولې چاینکه ماته کړه؟ ته به څه ورته وایې؟ خو دلته د اکثرې پېښې د بیرون نه د بهر نه دغسې تحمیل شوي دي. خو زه دلته کولای شم چې تا باندې ملامتي بار راولم چې دا خو د موږ ښکلې یوازه نه یم، دا یوه چاینکه م درلوده انتیکه ښکلې، هغه تا ماته کړه. تا چېرته ماته د تا اثر پکې ژوبل شوی په دې جګړو کې؟ د افغانستان خلک ډېر متضرر شو، خپله د ښکېل جهتونه ډېر متضرر شو، خو دا ټول د بیرون نه تحمیل شوي.
د 1993 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید د اسلامي اتحاد د ګوند له مشر عبدالرب رسول سیاف سره د ازادۍ راډیو مرکه مو اورېده. ازادۍ راډیو به د ولسمشرۍ له کاندیدانو سره د مرکو لړۍ جاري وساتي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
نیما نړۍ د خطو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیما نړۍ ترنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله اوسئ.
زینه
میرمنی او کورنۍ لبی اولادې زوري کی
مور پلا
پلار نه دی مړه شوی دی د رینور کې جنگونه او نو مالته مړه شو
بل خو یو شمیر یتیم او بیکاسه ماشومان د داسې چا په هیله دي چې لاس یې ونیسي او پناه ورکړي
دا که زینی خویندی زینی ورونه یو دغه سی به سرپرست ماشوم راخلی هغه لویوی د هغه د پاره پدې کې اجر دی د هغه د پاره پدې کې ثواب دی
په دې خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیګو دا خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم
عزیزه
د کوم ځای ستدم کې
د درینور مور په لار نه دی مړه شوی دی درینور کې جنگونه او نو مالته مړه شو
دې ته یې دی
نه
ته دې وروډا پاتې درې سای چالو یې کړی
زه پروژه تر غل مکنه زه کاکر او سلمہ بیا مالته غټ شول
زمان پښتنه دی او زه د ننګرهار ولایت څخه یم د پروژګا د افسکو شاګرده یم دولس کال کېږي چې د پروژګا کې ژوند کوم زه نه حکم نه مچ پروژګا تر اغلم وړه او ماغي وخت کې زما پلات مړ شو زما مور بیا زی پروژګا ته معرفي کړم
دی یتیم او بي سرپرست ماشومان ته روزنتون غیک پرانستي ژوند او تعلیم پکې کوي او یو روخانه سبب په مخ کې وي خوشته د سډیر نور بي سرپرست یتیم او بي وسله ماشومان چې په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او خېد داسې چا په هیله وي چې لاس یې ونیسي او تر خپل وزر لاندې وروزي
زوینه نارم نلیدلارم دا درد غم را زیافتاره دی ماته هر نفر ما را خبر اوریدله چې زوی مینه در لور مینه در لور دا کور مینه یی کای زندگی نه دا اوس ماته دا درد سر غمونه زیات و زرا کی ته بیگا و چې خدا کما اولاد لودل اولاد به میکور به زندگی به می و نو دا سه ول دی تیاج د بنده کیدله
دا هم د حقیقت خبرې وی چې د بیا اولادې لعمله د کورنۍ یو ټولنې بد چلند په جوړ خپګان اخته کړي او اوس تر درملنه لاندې ده لکه څنګه مو چې واوریدل ځینې میندې ماشوم نه لري چې د مورتوب عاطفي تند پرې ماته کړي او یو شمیر ماشومان بیا مور پلار یا سرپرست نه لري چې غیږ ته یې پناه وروړي وی نازوي او د مور پلار مینه پرې ماته کړي په افغاني عرف کې د فرزندي اخیستو په نامه یو دود شته چې یو شمیر ښځې یا کورنۍ د ځینو بې کسه یا بې وزلو ماشومانو سرپرستي اخلي او لکه خپل اولاد یې لویوي په دې ډول دوی هم خپله د بې اولادۍ تشه ډکوي هم د خپل همنوه په وړاندې خپل اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت ادا کوي او هم اخروي اجر ترلاسه کوي د کابل د یو وړکتون خون کې چې د یوې یتیمې نجلۍ سرپرستي اخیستې وایي
چون ما صرف تفل نشدم مری
از ما اولاد ونه شو د انجلی می وخته د سیدارته لکه خپل اولاد می چوي زیات زحمت باسم او لکه خپل ماشوم را باندې ګرانه ده هغه مینه چې و مور خپل ماشوم د ورکوي ورکومي ټول ژوند می هم د انجلی ده او ټول هلي می په هم دي پوری تړلې دي په پلار هم ام دوم ګرانه ده اوس د هم دی کورنۍ چښتنه ده تر اوسه په دین پویږي چې موږ اصلي لور نه ده خو لکه سکه مور او پلار محبت ورکوي
محبت میته
په افغانی ټولنه کې چې کله خځه به اولاد شي نارینه دوه هم یا دریم واده کوي او اولاد پیدا کوي خو کې به اولاد میرمن وغوړي چې د یو ماشوم سرپرستی وخلی اجازه نه ورکول کیږي مګر په هغو حالاتو کې چې نارینه عقیم او اولاد وي بیا په دې اړه فکر کوي چې د یو یا څو ماشومانو سرپرستی وخلی د کابل اوسیدونکو فهیمه له همداسې میرمنو ده دا وایي سره له ډیرو درملنو یې د میړه اولاد ونه شو او له دې عمله ډیره ځورېده خو څلور کاله مخکې چې د یوې نجلۍ سرپرستي واخیسته ژوند یې بدلون وکړ هم دا خوشاله شوه او هم داسې یوې نجلۍ چې مور او پلار یې نه غوښته ځکه نه هم لور وه مور او پلار او د دوی به حد مینه ترلاسه کړه
دا مور اوس تولد چې ده بود دیگر
په هغه ورځ چې وزېږه ده په مازدیګر یې ما واخیسته د ژوند ټول خوشي مې په ماشوم پوری تړلې و ډېر درملنه مې وکړه خو خپل ماشوم مې ونسو نصیب به مونږ وو هر وخت به مور ته ویل چې فرزندي ماشوم راته پیدا کړه مور مې هم په همدې هڅه کې و یو وروختون سره خبرې وکړې چې کدا سي به سرپرست ماشوم پیدا سو دوی تیار دي چلو یې کړې نو یو ورځ مې مور زنګ راته وهه چې راسه یو ماشوم مې درته پیدا کړه هغه سات د مور کړو لاړم کله چې ورغلم ماشوم مې د مور په غېش کې و ما ورته ویل چې یو ځل مخ راښکاره کړه چې و مې لیده ما ول غېش ته راکړه هغه د مې داس یو احساس درلود چې اوس یې درته ویلای نه سم مور او پلار نه پیژنم خو ډاکټر مې مور ته ویلی و چې د مور نه هم لور و مور یې روختون کې پرې شو ده ویل میړه ته وایم چې مړس و ځکه هغوی زوی غوښت زه ډیره خوشاله یم خدای د انجلی ماته سوغات راکړي
خداوند مور برما توفه
فهیمه وایي که څه هم میړه یې معتاد دی او د دوی د ژوند مسؤلیت په سم ډول په غاړه نشي اخیستلی، خو دا خپله خیاطي کوي په ځان سختې راولي چې لور یې د کوم شي کمی حس نه کړي، تعلیم وکړي او ښه ژوند ولري.
په بسیار سختي و بسیار روزگار خراب بسیار زد او قدر دوستش دارم کمیم
پا دیر سختی پا دیر خراب روزگار می لایک را دونه را بندگرانه ده چی خپل جوان دور کولیسم هم ده اوز خپل خیاتی کوم خواره او با و جامع ارتا برابرام وایم لور می باید درس وایی تحصیل وکری او شه جوان دولری ده هم زما ضرورت و او هم زور تا سبب سوم چی راتلون که تزمین سی بی سرپنا نوی شه و خوشحال جوان دولری هر وقت چی ارتا گورم ده خدای شکر نباسم چی ده راکره
شکر خدا را بکشمیم خدا را شکر.
د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حدیث دی چې وایي څوک چې د یو یتیم سرپرستی او ملاتړ وکړي نو لکه څنګه چې اشاره کوته منځنۍ ګوتې ته نږدې ده په جنت کې به ماته نږدې وي. دینی عالم مولوی ریحان وایي هغه ښځې او کورنۍ چې یو یتیم او بې سرپرسته ماشوم لکه خپل اولاد روزي او راتلونکی خوندي کوي په دنیا او آخرت به سرلوړي وي.
دا چې ځینې پلاران معتاد وي یا د هغوی اقتصاد ښه نه وي یا پلار یې مړ شي مور یې مړه شي هغه په همداسې میدان باندې پاتې شي، د ټولو نه اول دا د حکومت وظیفه ده باید د دې دپاره یو پروګرام ولري، د دې دپاره یو ځای ولري چې د میندو د شفقت غوندې دغه ماشومانو ته مینه ورکړي او هغه یې رالوی کړي. دا که ځینې خویندې ځینې ورونه د یو عاطفې د وجې نه د یو ترحم د وجې نه یو دغسې بې سرپرسته ماشوم راخلي هغه لویوي، اسلام په مبارک دین کې د دې ممانعت نشته دی بلکې د هغه د پاره پدې کې اجر دی، د هغه د پاره پدې کې ثواب دی.
یو شمیر کورنۍ سره لدې چې خپل اولاد لري ځینې به سرپرست ماشومان هم لویوي، خو ډیر ځله به اولاد کورنۍ د ماشومانو سرپرستی اخلي. پوښتنه دا ده چې له قانوني پلوه یو ښځه یا کورنۍ څنګه کولای شي د یو ماشوم سرپرستی په غاړه واخلي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې په دې اړه په خو قانون نه و موجود، خو اوس دوی یو قانون ترتیب کړی چې په دې وروستیو کې د ملي شورا لخوا تصویب شوی هم دی، خو لا په ملي جریده کې نه دی خبر. د عدلی وزارت د مدني قوانینو د ډیپارټمنټ مشر عبدالمجید غنیزاده د دغه قانون له مخې وایي چې په شرایطو پوره کورنۍ کولی شي د محکمو له لارې د یو ماشوم سرپرستی واخلي.
قانون مذکور شرایط زوجین یا ازمو
د قانون په طرحه کې هغه کورنۍ ته چې غواړي د ماشوم سرپرستی واخلي شرایط مشخص شوي چې لومړی باید ښځه او میړه مسلمان وي، د افغانستان تابعیت ولري، 10 کلنی پوره کړی وي، مالی توان ولري، په اخلاقي او بشري ضد جرمونو تورن نه وي، د محکمې لخوا د ماشوم له سرپرستی او ساتنې منع شوی نه وي، همدارنګه په ساري او رواني ناروغۍ وخته نه وي، داسې معلول نه وي چې ماشوم ونشي ساتلی، د مخدره موادو او الکولو عملی هم نه وي، په اخلاقي فساد مشهور نوی، که ماشوم ولی او وسی ولری د هغه اجازه هم باید وی.
خاغلی غنیزاده وایی هغه کورنۍ چې د ماشوم سرپرستی اخلي د قانون لمخې شپږ میاشتې څارل کیږي، که چیرې شرایط پر ځای نشوی کړای د ماشوم سرپرستی بیرته ترې اخیستل کیږي، ځکه هغه ماشوم چې یوې کورنۍ ته سرپرستی ورکول کیږي له میراث پرته کورنۍ مکلفه ده چې نفقه ورکړي، روغتیا ته پام وکړي او د ښوونې روزنې او سالمې ودې زمینه ورته برابره کړي. غنیزاده د هغو ماشومانو شرایط هم بیانوي چې یوه ښځه یا کورنۍ سرپرستی اخیستلی شي.
چنانچه تفلتات سرپرستی قرار میگیرد.
ده هاگو ماشمانو سرپرستی نور و کورنیو تاور کول که دیشی چی تر اطلا سوکلو خکت وی شرعی ولی او وسی ونه لری، یعنی یتیم وی یا ولی او وسی ده سرپرستی توان ونه لری او یا ده محکمه پا حکم ده سرپرستی صلاحیت ریاخستل شوی.
پا افغانستان که اگدو جگرو بیوزل